السلام علیکم د ازادي رادیو ما خمنه خبری مجله ته خراغلست. نن شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د سلوغه 19 مده چې د 2023 میلادي کال د فبروري ل 13 سره برابر ده. تخبرونه په خبرونو پیلو. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ د طالبانو په ځپونکو اقداماتو کې وای او بخښې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ د طالبانو په ځپونکو اقداماتو کې هغه فعالان او خبریالان ځورول کیږي، توقیفیږي او حتی وژل کیږي چې د بشري حقونو لپاره کار کوي. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو، په کندهار کې د خبریال یار محمد مجرو او په کابل کې د پخوانی حکومت د مشرانو جرګې د غړي قیس خان وکیلی او همدارس د ملي اردو د کمانډو ځواک د دوو غړو د نیول کېدو یادونه کړې او وایي چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره باید په دې برخه کې حساب کتاب وشي. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي پر پاکستاني پوځیانو د نورو حملو خبرداری ورکړی. ټي ټي پي نن په یو بیان کې ویل پولیس باید د پوځ پر ضد د جګړې پر مهال له موږ ځانونه لرې وساتي، کنه د جګپوړو پولیسو مرکزونه باندې به حملې دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه په کراچۍ کې د پولیسو پر یو مرکز د پاکستاني طالبانو په یو ډلهیز برید کې اووه کسان ووژل شول. په وژل شویو کې درې پوځیان، درې برید کوونکي او یو تن ملکي وو. په پاکستان کې ډیری وخت د طالبانو د حملو پر مهال پولیس د جګړو په لومړۍ کرخه کې وي. پاکستاني طالبان پر پولیسو تور لګوي چې له محاکمې پرته وژنې کوي. ټي ټي پي تیره میاشت هم له اتیا زیات افسران هغه مهال ووژل چې د پېښور په یوه جومات کې ځان وژونکې حمله وشوه. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مهم مشر د وژنې خبر ورکوي. د قومندانۍ پرون پر خپل ټوټر لیکلی چې حمزه الحمسی د پنجشنبه د ورځې په ماخوستن د څرخي الوتکې په یو برید کې ووژل شو. د سوریې په شمال ختیځ کې د الحمسی د موندلو لپاره د عملیاتو پر مهال په یوه چاودنه کې څلور امریکایي پوځیان او د هغو یو سپای هم ټپیان شول چې درملنه یې په عراق کې روانه ده. پوځي چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو سرتیرو هم مرسته کوله. د فبروري په 10مه نیټه هم په یو برید کې د داعش عملیاتي مشر ابراهیم القحطانی وژل شوی و چې د امریکا د مرکزي قومندانۍ په وینا دی پر هغو توقیف خانو د حملو مسؤل و چې د داعش غړي پکې ساتل کېدل. په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د مړو شمېر له 15,000 واوښت. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په ترکیه کې د مړو شمیر 30,000 ته نږدې شوی او په سوریه کې 15,800 دی. ګمان کېږي د مړو شمیر تر دې هم زیات شي ځکه د ژغورنې او پلټنې ډلې لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې په خلکو پسې ګرځي. د جمعې په ورځ هم په هتای ولایت کې تر یوې نړېدلې ودانۍ لاندې یو 45 کلن سړی تر 11 ورځو وروسته ژوندی وژغورل شو. یوازې په ترکیه کې 2,400 ودانۍ ویجاړې شوي او ګڼ کسان لا هم تري تم دي. د فبروري د 6مې زلزله د ترکیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې. او کرکټ بورډ وایي په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د کرکټ مینوال کولای شي د ابوظبي په زید سټډیوم کې نننۍ لوبه په وړیا ډول له نږدې وګوري. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د لوبډالو ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووره لوبه نن د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو مشر عبدالله خان پاکتانی وویل چې دا لوبې د افغانستان لپاره ډېر اهمیت لري. افغانستان تیره پنجشنبه له متحده عربي امارات سره لومړۍ مسابقه وګټله. د دواړو لوبډالو ترمنځ دوهمه شل اووریزه لوبه سبا یکشنبه په پام کې ده. د کرکټ د شل اووره مسابقو په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان لسم او متحده عربي امارات دیارلسم ځای لري. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ د طالبانو په برید کې هغه فعالان په نښه شوي چې د بشري حقونو لپاره کار کوي.
یواز هغه کسان چې د نظام په نفع خبرې کوي هغه ته دغه حق ورکول کېږي. هغه کسان چې نیوکه کوي د هغو په وړاندې سخت محدودیتونه وضع شوي.
په دې اړه د امنیتي چارو د یو شنونکي نظر هم پوښتو. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د وزارت چارواکي وایي په تیرو دوه ورځو کې د هیواد په څلورو ولایتونو کې په طبیعي پیښو کې 14 کسان مړه شوي دي. په بلغاریا کې د 1800 افغان کډوالو مړی موندل شوي. هغه کورنۍ چې غړي کډوال دي له افغانانو سره د بهرنیو پولیسو پر چلند خبرې کوي.
ترکی پولیسو ډیر بد چلند ورسره کړی و. هیڅ انساني چلند نه و. دوی ډیر په بېرحمانه ډول باندې وهلي ټکولي او وژلي و.
په پاکستان کې د وروستیو نارمیو له جزئیاتو مخبرو. د سپورت په ډګر کې وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې لدی چې نورو مسایلو ته ورشو، قدر من اوریدونکو، د مونشن له امنیتی کانفرنس نه یو راپور لرو. ویل کېږي چې د مونشن په امنیتی کانفرنس کې د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو په افغانستان کې د هغو محدودیتونو په اړه خبرې کړې دي چې د طالبانو حکومت د افغان نجونو او ښځو لپاره وضع کړي دي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره همدا شیبه زما همکار حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه سره دی. تلاش صاحب، د موضوع جزئیات لطفا اوریدونکو ته ووایاست.
سلام. نن په د جرمنی په مونشن ښار کې د مونیخ امنیتی کانفرنس کې چې نن دوهمه ورځ وه، د بیر نږدې بیا شاوخوا لسو هیوادونو د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو غونډه درلوده او په دغه غونډه کې د افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه په ځانګړې توګه پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو او بندیزونو په اړه باندې خبرې وکړلې او دا یې وغندل. دوی وویل چې په افغانستان کې ښځې له پارکونو ته له تګ منع شوې دي، د ټلویزیونونو پر پردې باندې په ښکاره کېدو منع شوې دي، له خپل حقونو څخه محروم شوې دي. دوی د نجونو او ښځو پوهنتونونو ته د تګ پر بندیز او دغه ډول پر کار باندې بندیزونو ته هم اشاره وکړله او ویلي چې دا د دوی مرستې چې دوی غواړي واستوي په دغه اغیزمنې کړې دي او دا به د دې لامل شي چې د طالبانو دا کار د ټولنې نیمه برخه چې ښځې دي دوی د ټولنې څخه محوه کوي یا هم د دوی راتلونکي له خطر سره مخ کوي. دوی دا په شدیدو الفاظو غندلی دی او دا یې د بشري حقونو د نقض یو لویه بیلګه بللې ده او ویلي دي چې طالبان په دغه کار سره د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کوي. دوی د افغانستان د ښځو سره د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې خپل ملاتړ اعلان کړ او دوی د دوی رول د افغانستان د بیلابیلو اساسي برخو کې ډیر مهم وباله. د دغه هیوادونو څخه البانیا، اندورا، بلجیم، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایسلند، کوزوو، مغولستان او اسلوونیا د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانې وي. دغه کانفرنس به سبا هم دوام ولري او نن یوازې دغه ښځو د افغانستان په اړه خبرې وکړلې.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاشو، قدرمنو اوریدونکو، چې د میونیخ یا مونشن په امنیتی کانفرنس کې د یو شمیر ښځینه بهرنیو چارو د وزیرانو د څرګندونو جزئیات اوریدل. د یو شمیر هیوادونو چې مخکې زما همکار نومونه واخیستل، د دوی ښځینه د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ د طالبانو په برید کې هغه فعالان په نښه شوي دي چې د بشري حقونو لپاره کار کوي. په دې اړه نور جزئیات همدا شیبه همایون هیواد را کوي چې په مستقیمه اړیکه را سره دی. هیواد صاحب، د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د
اوریدونکو ته د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي درې خبریالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي. له دې ډلې خبریال محمد یار مجروح چې د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د طالبانو حکومت له خوا نیول شوی، د کورنۍ یو غړی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دوی ته هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي. د ښاغلي مجروح تر څنګ په وروستیو کې د فرانس پریس خبریال مرتضی بهبودی او همدا ډول یو سیمیز خبریال خیرالله پرهر هم د طالبانو له لوري نیول شوی وو. همدا ډول ادعا کیږي چې د طالبانو حکومت د پوهنتون د استاد اسماعیل مشال، مدني فعال نرکس سادات او لیکوال زکریا اصولي په ګډون د بیلابیلو برخو یو شمیر فعالان نیولي او زندانی کړي دي. د طالبانو حکومت لخوا د خبریالانو او فعالانو د نیولو په غبرګون کې د جمعې په ورځ ناوخته د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څنګه په یو ټویټ کې دا وکړه چې طالبانو په افغانستان کې د بیان په ازادي محدودیتونه ډیر کړي او په دې لړ کې خبریالان او د مدني او بشري حقوقو فعالان زنداني کړي، زورولي او ان وژلي دي. دې سازمان غوښتنه کړي چې طالبانو سره د دې کړنو په اړه حساب کتاب وشي. بلخوا د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حمید عبیدی هم وایي چې په افغانستان کې له خلکو د بیان ازادۍ حق اخیستل شوی او په همدې خاطر خبریالان او نور فعالان تر سخت فشار لاندې دي. ښاغلی عبیدی ازادي راډیو ته وویل
یوازې هغه کسان چې د نظام په نفع خبرې کوي هغو ته دغه حق ورکول کېږي، هغه کسان چې نیوکه کوي، انتقاد کوي، حقایق خپروي د هغو په وړاندې سخت د محدودیتونه وضع شوي دي. که تاسو د حاکم نظام د ویاندویانو څرګندونې په رسنیو کې ووینئ، په مستقیم ډول دوی خبریالان تهدیدوي، ان تر دې چې ځینې خبریالان تعقیبېږي، نیول کېږي، شکنجه کېږي، زورول کېږي.
ښاغلی عبیدی زیاتوي د طالبانو د حکومت محدودیتونو خبریالان اړ کړي چې خپل راپورونه سانسور کړي او یا هم په ځینو مسایلو بېخي کار ونه کړي. نوموړی د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو له نړیوالو ادارو غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي چې د بیان په ازادي لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. بلخوا د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې مشر حجت الله مجددي هم د طالبانو له حکومته غواړي چې د خبریالانو د زندانی کولو پر ځای د هغوی قضیې د رسنیزو سرغړونو کمیسیون لاری وڅېړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د وروستۍ دا پاړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم پوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم طالب چارواکو تل ویلي چې دوی د شریعت او قوانینو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او چاته د دوی لخوا خطر متوجه نه دی، خو له دې سره هم ګڼو نړیوالو بنسټونو په خپلو راپورونو او اعلامیو کې وخت ناوخت ادعاوې کړي چې د طالبانو حکومت خبریالان، د مدني او بشري حقونو فعالان، پخوانی چارواکي او پوځیان ګواښلي، زندانی کړي او حتی وژلي دي، خو طالبانو تل دغه ډول ادعاوې رد کړي. مننه.
همایون هیواد و چې د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور جزئیات اورول، د سازمان ویلي دي چې طالبانو پر رسنیو محدودیتونه زیات کړي او په وروستیو کې خبریالان او ځینې نور فعالان نیولي، ځورولي او په ځینو حالاتو کې ان وژلي دي. په دې اړه د نور بحث لپاره د تیر پرزیدلي حکومت د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندړ هم د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. اندر صاحب، خبرونه ته خلا غلاست، د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور جزئیات مو واوریدل، ستاسو له نظره د طالبانو حکومت ولې خبریالان او فعالان نیسي؟ اندر صاحب زما آواز لری، لطفا خپل مایکروفون آن کړئ.
سلامونه،
مهرباني.
سلامونه اونې کې هلي تاسې او د رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته. د عفو یا د بخښنې مسله د طالبانو د حکومت له ابتدا نه کا لنډه خبره وکړو. عفو یا بخښنه په اسلام کې او په افغاني کلتور کې یو ډیره درانه کلمه ده او طالبانو له لومړۍ ورځې تر وروستۍ ورځې پورې داسې مسخره کړې داسې اندازې نشته ده. د موږ د معلوماتو په اساس باندې په ابتدا کې طالبانو د هر ولایت په کچه باندې د اوغو کسانو سره طالبانو ته ډیر زیات هدف کو دی، غو لستونه جوړ کړي وو چې دا کسان باید په دغه ابتدا کې وو جلسي او بیا یې وروسته د تبرئه لپاره، د دې لپاره چې دا کسان ولې وو وژل سو کله طالبانو نه پوښتنه هم غوسی، دوی به ووایي چې په ابتدا کې ګډوډي وه نو موږ نسوای کنټرول کولای دا کسان وو وژل سو. ځینې کسان په دغسې ډول هدف وو. له هغه نه وروسته بیا سي کله تر دانن ورځې پوري داسې کسان هم ووژل سو د دولت منصوبینو د ملي امنیتي ځواکونه، داسې کسان هم ووژل سو چې طالبانو ورته د عفو خطونه ورکړي وو. نو د عفو په خط باندې برسېره وژل دا یو ډول د عفو د غدرانه کلمه، د عفو د غدرون کلتور دا مسخره کول دي. د دې خبرې پخلی یا د دې خبرې اعتراف خپله د سراج الدین حقانی له خولې وسو. هغه پخپله عامه وینا کې وویل چې موږ کوشش کوو، ډېر ټینګار کوو او وایو چې عفوه ده عفوه ده، بیا هم خلک راولاړ شي، خپل طالبان یې خود ټیټ پړي طالبان چې هغه راولاړ شي خلک وویلي. نو دی طالبان کنټرول نه لري، داس ځکه چې دی ترمنځ تر اوسه پورې یو نظام نشته لري تر اوسه.
اندر صاحب تاسو ته څه معلومات دقیق شته چې په کوم شمیر خلک، یعنی که فعالان دي که خبریالان دي که د پخواني دولت امنیتي سرتیری دي، په کوم شمیر د طالبانو په زندانونو کې د اوس بندیان دي؟
لما سره دا طالبان خدا ارڅ ډیر پټ ساتي او مرسنیو ته هم وایي چې موږ خدای مکړه هیڅ داسې کار نه دی کړی، او موږ سي لچانه له هغه کسانو نه معلومات ترلاسه کړي دي، هغه وایي چې تر سلګونو زیات، حتی تر زرو زیات کسان د په څلوېښتم ریاست کې شته دی چې هغه تعذیب کیږي، مختلف کسان دي. هغه داسې یعنی دلته موږ یوازې د بیان د ازادي خبره نه کوو، بلکې د فردي ازادي خبره کوو. سپږی کې ټولې ازادي ویرانغاړي، هغه ټولې ازادي ویرانغاړي. نو د بیان ازادي یو له هغو ازادي ونه ده چې کله طالب په حکومت باندې دوی انتقاد کوي، یا په طالب باندې انتقاد کوي، یا ځای په ځای د خپل حقوقو غوښتنه کوي، یا ځای په ځای د هغو مشروع حقوقو لپاره کوم لاریون کوي، کوم مظاهره کوي، کوم څه په سوله ییز ډول باندې غواړي، طالبان یې زنداني کوي او طالبان
تعذیبوي حتی وژني. اندر صاحب، تاسو د پخواني حکومت د ملي امنیت شورا ویاندوی، کله چې هغه حکومت واکمنو په زندانونو کې په کوم شمیر سیاسي مخالفان ساتل کېدل؟
یو د بیان د ازادي په رابطه باندې، د هغو کسانو په رابطه باندې چې هغوی د خپل حق غوښتنه کړې وه، داسې کسان په زندانونو کې نه وو. او ځکه دا د تیر حکومت له هغه ادعا سره مخالفت و، چې د بیان د ازادي نارې والي او د بیان په ازادي باندې خلک بندیانول، راغوښتل یې ورسره خبره یې کوله، هغه چا سي د ملي ارزښتونو ته پام نه کاوه یا د ملي ارزښتونو په خلاف باندې خبره کوله، له هغې ته یې ویل البته زنداني کول یې نه. تاسې ګڼ مثالونه وینئ، زه به نمونه نه اخلم، ګڼ مثالونه د کابل په دې ښار کې په دولت باندې دومره قوي ستوغ او ستوغ نیوکه یې کوله چې حتی هغه نیوکه بیخي یعنی د حکومت یا د امنیتي ځواکونو د تهدید او د خطر خبره وه. بیا هم حکومت سي د بیان د ازادي غږ یې کړی، هغه مخالفین همدغسې په کابل ښار کې اوسېدل او هیچا دا جرأت نه کوو. حتی زه د یوې دغه شاهد یم، د یوې جلسې شاهد یم، چې یو د یوې امنیتي جلسې شاهد یم، چې یو کس پکې راپورته سو وویل چې دغه خلک چې په حکومت باندې دغسې اعتراضونه کوي او په ښکاره ډول باندې د طالبانو ملاتړ کوي او د دغه مسلحو د امنیتي مسلحو ځواکونو د مخالفینو ملاتړ کوي، او له دې سره تاسو دغه چلند نه کوي. د جلسې د رهبری جلسې هغه وخت خپل مشر ورته وویل چې نه، تا د بیان د ازادي دعوه کړې ده، تر څو چې ستا په خلاف باندې وسله نه وي اوچته کړې، ته یې وژلی نه، ته حق نه لري چې دغه د انتقاد مخه
ونیسې. ډېره مننه. یوه وروستۍ پوښتنه هم له تاسو نه اندر صاحب، چې د امنیسټي انټرنیشنل په څیر د نړیوالو ټولنو دا انتقادونه چې کوي پر طالبانو باندې، فکر کوي دا به نتیجه ورکړي؟ کلان راته وایست لطفا.
د طبي خبره د یو اندازه پیشاپ باندې راوړي. البته طالبان له خپل دریز نه هغه وخت اوړي چې اولس په کلی ډول په دغه اولس په کلی ډول باندې دغه څه مخالفت وکړي او راولاړ سي. او د طالبانو اساسي ستونزه څه ده؟ هغه اساسي ستونزه څه ده؟ ولې طالبان دا خلک زنداني کوي؟ دوی له کوچنیو تر لویه دوی په دې باور دي چې د دوی نظام یا د دوی حکومت یا د دوی رژیم چې دی دا دینی رژیم دی او دا دین دی. دا د دې څه کوي؟ دا دین دی. نو بل هر څوک چې د دې مخالفه خبره کوي ګواکې د دین مخالفت کوي. نو فلهذا د دې خلکو په زنداني کولو کې په وژلو کې په ترور کولو کې دوی ته هیڅ دغه یعنی دوی داسې هیڅ ګناه او جرم نه احساسوي، حالانکه دا ستره ګناه او ستر جرم دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام باندې کلو یو په هغه مهال باندې چې هغه امیر المؤمنین دی د خلکو واقعه او چارې په غاړه دي، په حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باندې اعتراض شوی دی، انتقاد پرې باندې شوی دی، هغه په تورین تندي باندې جواب ویلی دی، بلکې هغه ستایلی دی، انتقاد وکړو خو دوی تر هغوی ځان لوړ ګڼي او د هغې کلمه داسې مسخره کړې ده چې هغه تر دې زیاته نوره مسخره کېږي نه، او د بیان ازادي نه بلکې دلته فردي ازادي اصلا نشته.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د پرزیدلی جمهوری نظام د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندړو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ل ازادي راډیو مخمنې خبری مجله اوري. د پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې یوازې د هیواد په څلورو ولایتونو کې د طبي پیښو په نتیجه کې اته کسان مړه او شپاړس نور ژوبل شوي دي. د دې وزارت ویاند وایي په دې پیښو کې پنځوس کورونه په بشپړ ډول او یو سلو دیرش نور په جزئي ډول ویجاړ شوي دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره سنا ککړ د شپه په مستقیمه اړیکه را سره ده او معلومات راکوي. سنا جانې
سلامونه. تکل صاحب تاسو ته زموږ ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته څنګه چې تاسو ویلې د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ازادي راډیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې د بدخشان په ګډون په فرا، جوزجان او بادغیس ولایتونو کې خلکو ته د طبي پیښو له امله ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د یاد وزارت ویاند شفیع الله رحیمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
څنګه د بدخشان، فرا، جوزجان او بادغیس ولایتونو پیښو سره د مبارزې ریاستونو د راپورونو له مخې د واورې ښویدنې، طوفانونو او د کورونو ویجاړېدو له امله د سلواغې له اوویشتمې څخه تر اوسه اته کسان شهیدان، شپاړس کسان ټپیان، پنځوس کورونه په بشپړ توګه، یو سل اته دېرش کورونه په نیمه توګه ویجاړ شوي او یو سل پنځوس څاروي له منځه تللي دي.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مازیدین احمدی به ازادي راډیو ته وویل چې په تیرې یوونۍ کې په دغه ولایت کې د ورښتونو او زلزلې له امله شاوخوا څلور ویشت کسان وژل شوي او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت له نړیوالو ټولنې، مرستندویه بنسټونو، نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو غوښتي چې په افغانستان کې د وروستیو طبیعي پیښو له قربانیو سره د بشري قوانینو له مخې مرسته وکړي. د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار د دشت قروغ اوسیدونکی عبدالواحد هم وایي چې کور یې د سختو ورښتونو او زلزلې له امله په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی او دی اوس خپلې میرمن او ماشومانو سره د خپل وران شوي کور په یوه برخه کې ژوند کوي او له دولت او خیریه موسسو مرسته غواړي. د طبیعي پیښو زیانمنې شوې نورې کورنۍ هم د طالبانو له حکومت، نړیوالې ټولنې او مرستندویو موسسو د دوی په خبره د ژمي له سړو د خپلو ماشومانو د خوندیتوب لپاره د اړینو مرستو غوښتنه کوي.
سنا کاکړ د ازادي راډیو خبریاله و چې د پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت د وزارت د یوې د معلوماتو په اساس جزئیات راکول وایي چې په طبي پیښو کې د هیواد په څلورو ولایتونو کې اته کسان مړه شوي او شپاړس نور ژوبل شوي دي. هغه کورنۍ چې دوه ویشت کلن ځوان غره یې اروپا ته په غیر قانوني لارو کې قرباني شوې دی. وایي واکمن نظام د خپل ناسمو کړنو له امله ځوانان له هیواد تېښتې ته اړ باسي. د دې کورنۍ په وینا د دوی د دې کورنۍ د غړي عبدالله په څیر ډیری ځوانان اوس د یو فرصت په لټه کې دي چې له هیواده ووزي. خطر پردیس په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د 22 کلن عبدالله تر چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله راپور کې واخیستل شي، وایي وراري له ښوونځي نه تر فارغېدو وروسته په غیر قانوني لارو اروپایي هیوادونو ته د رسیدلو لپاره مخه کړې. د هغه په خبره له افغانستان تر ایران پورې پرته له کومې ستونزې لاړ، خو د عبدالله سختې ورځې له ایران پیل شوې. د نوموړي په خبره چې کله عبدالله ترکیې پولې ته رسیږي، د هغه هیواد پولیس نیسي او لاسونه پښې ورماتوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د عبدالله په دې ډله کې نه و چې بالاخره په شهادت ورسېده، د بل ملګری په شهادت رسېدلی او د دوه نورو ملګرو سره چې موږ تماس وکړ، دا وایي هم د چا لاسونه ماتو، د چا پښې ماتې وې، د چا یې ګوتې ماتې کړې وې. ترکی پولیسو ډېر بد چلند ورسره کړی و، هېڅ انساني چلند نه و. دوی ډېر په بېرحمانه ډول باندې وهلي، ټاکولي وو او وژلي وو. په مرمۍ نه وو ویشتي، ولې ټوپکو باندې وهلي وو، په د اوسپنې په سیخانو باندې دوی ته وهل ورکړي وو. کله چې عبدالله جسد موږ ولیده، دی ډېر سخت له توکو کړی و، د ده په بدن کې یو ځای هم روغ نه و، د پښتۍ یې ماتې کړې وې، چې دا هېڅ انساني عمل نه دی.
د عبدالله تروی هغه مهال چې د نوموړي جنازې پسې ګرځېده، د عبدالله په څیر په لسګونو نور افغانان ځوانان البته د لاوارث مړو په شانال ته پراته وو. د نوموړي په وینا واکمن نظام باید خپلې حکومتولۍ کې بدلون راولي چې تر څو ځوانان له افغانستانه وتلو ته زړه ښه نه کړي. موږ د دغه مسایل د طالبانو له حکومت سره هم شریک وو. د طالبانو د کډوالو بېرته راستنېدونکو چارو وزارت د هغو افغانانو شمېر موږ ته رانه کړ چې د دوی له حاکمیت وروسته له افغانستان وتلي دي. بلې تکل سي
ډېره زیاته مننه خاطر پردیسو قدرمن اوریدونکو چې د یو شمیر افغانانو د اندېښنو په اړه جزئیات راکول. د هیوادوال وروسته له هغه خورا زیات اندېښمن شول چې په بلغاریا کې امنیتي چارواکو د 1300 افغانانو مړي په یو کانتینر کې وموندل. ویل کېدل چې دا کډوال په دې هیله بلغاریا ته کډوال شوي وو چې غرب د لویدیز په یا غرب په شتمنو هیوادونو کې ژوند وکړي. د دې راپورونو ورسته برخې ته راورسېدو. قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې بختیار ساحل را سره دی او د نن له سپورتي جریاناتو مو خبروي، مخصوصا نن چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د متحده عربي اماراتو پر وړاندې د شل اووریز کرکټ دوهمه لوبه کوي. ساحل صاحب، لوبه به پیل شوي وي؟
سلامونه تکل صاحب تاسو ټول لیدونکو ته. تر دې دمه لوبه نه ده پیل شوې، خو په څو شیبو کې لوبه پیلېږي. د دې لوبې د دویمې لوبې په چا هم د افغانستان لوبډل مشر راشد خان وګټله، خو نن یې برخلاف د توپ وهنې پرېکړه وکړه. په نننۍ لوبه کې د افغان لوبډلې په یولس کسیز ترکیب کې هم یو بدلون شته چې د چټک فاست بالر فضل حق فاروقی پر ځای باندې بل فاست بالر فرید احمد ملک ته ځای ورکړل شوی دی. افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې چې د فبروري په 14 نیټه ترسره شوه، په 50 وکټو اماراتو ته ماتې ورکړې ده. دواړه لوبډلې به سبا درېمه لوبه هم په شیخ زاید لوبغالي کې ترسره کړي. د ویلو ده افغانستان نننۍ لوبه کې بری ومون، نو لوبلړۍ به هم وګټي. او د کرکټ په نړۍ کې نور مهم خبرونه دا دي چې د هندستان او استرالیا ترمنځ دویمې ټیسټ سیالۍ دویمه ورځ هم بشپړه شوه. استرالیا په لومړۍ پاڼې کې 230 منډې کړې وې او هندستان په ځواب کې 212 منډې وکړې. او استرالیا چې دویمه پاڼې پیل کړې ده، د دویمې ورځې تر پایه یو لوبغاړی وسوځېد او 28 منډې وکړې. په دې لوبه کې د استرالیا ورو یا سوکتو پاچوونکي نتن لاین د هند 15 لوبغاړي وسوځول. د دې لوبې درې نورې ورځې لا هم پاتې دي. او د ښځو ترمنځ په روان شل ورځ نړیوال جام کې نن دوه مهمې سیالۍ ترسره کیږي. لومړی لوبه دمګړې د انګلستان او هندوستان ترمنځ جریان لري چې انګلنډي لوبډله توپ وهنه کوي. د ورځې دویمه لوبه به د کابل پر وخت د شپې ناوخته د کوربه سویلي افریقا او د استرالیا ترمنځ ترسره شي. تر دې دمه د ښځو په نړیوال جام کې استرالیا او انګلستان تر نورو لوبډلو مخکښ دي. او د فوټبال په ډګر کې بیا یو خبر دا ده چې د افریقایي هیواد غانا د فوټبال مشهور ستوره کریسټین اټسو هم د ترکیې په مرګونی زلزله کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. اټسو د فبروري شپږمې نېټې راهیسې چې هلته زلزله رامنځته شوه په ترکیې کې دی لا درکو، او نن دغه د ترکیې د فوټبال کلب هاتی سپورت تایید کړه چې هغه د خپل ړنګ شوي کور تر خاورو خزلو لاندې مړ موندل شوی. نوموړی فوټبالر د غانا پر هیواد سربیره د انګلستان غوره لیگ په مشهورو لوبډلو کې هم لوبې ترسره کړې وي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو بختیار ساحل د ازادې رادیو خبریال و چې د نن وروستي سپورتي خبرونه اورول. د دې خبرونې له پای ته رسیدو سره سم د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ دوهمه شل اووریزه لوبه هم پیلېږي. تاسو د ازادې رادیو د خبرونو لاره په دې اړه خبرونه ترلاسه کولای شي. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په بل نیم ساعت خبرونه کې زما بل همکار ستار فروغ ستاسو کوربه دی چې د دې په استودیو کې دی.